السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان خځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنی چارو وزارت کې یو نوی پوسټ رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو خځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي.
دا یو ډیر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده وتلې او ځانونه یې پاکستان ته رسولي، او پر کابل د طالبانو د واکمنېدو ټیک یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید د خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روحان مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسره راستنیږو. خو په پایل کې خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر 2.5 ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د 6.5 میلیون ډالر فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغه پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرونسه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان کړ. وویل وچکالی د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1.3 میلیون افغانان اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وای په افغانستان کې د سبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دي چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. شاغلی ګراندی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په 1 د موقتی کابینې له اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیز کې له افغانستان سره د مرستو لوجستیکي مرکز جوړوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د اړتیا زیاتېدو ته په کتو ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې په افغانستان، په تاجکستان، پاکستان او ازبکستان کې په خپلو ګودامونو کې د ضروري اړتیا وړ شیانو زیرمه پراخه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس وسدي هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزی ورکړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو بیان ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډول کې د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو مېرمنو او میډونو او ماشومان ته هم د استوګن لپاره ویزې ورکړي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یو خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روان دي او دا ځواکونه به داسي وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیڅ اته بعد کورنۍ جګړې اجازه ورنکړل شي او هغه کسان به وځپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د جنو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودري پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د افغانستان د فوټبال د جنو لوبډله د تورخم لري پاکستان ته ورغلې ده. د پدې اړه چې د افغانستان د جنو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللي او هلته څه غواړي څه نه دی ویلي. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقوقو فعالان، مدني فعالان، خبريالان او سیاستوال جلا وطن شوي دي. د افغانستان مشهوري هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونه کړي. اغلې نغمې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل بې موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خدای او ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خسل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردي دلی، زوري دلی او ډیر ستړي ولستي.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلې، د افغانستان په رادیوګانو او تلویزیونونو کې موسیقي منع شوې ده. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د جنوب د کرکټ په خوانې مشه د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي ورسته کانادا ته ولاړه، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د جنوب شزو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرلي وچکړي. هغه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول به شک فکر نوي او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښودو. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر په ورستیو کې ل خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولې او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د بریټ پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکي ونې خبري شي، جنرال مارک میلی د جنوري په 8 نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانې د ترامپ د پلویانو له حملې دوی ورځې وروسته د چین له لوی درسیز جنرال زو چنګ سره تماس نیولې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه مو چې دلته واوریدل کولای شي زموږ په ویبپاڼه کې ولولي پاتې د ازادي راډیو .com. هله دا د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د خځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. انټونی بلنکن د سنا جرګې د بهرنۍ چارو کمیټه کې ویلي دا پوسټ به د ټولو هلو ځلو مسؤل وي او په افغانستان کې به د خځو نجونو او لګکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلنکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان خوځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلنکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د خوځو نجونو او لګکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوای له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان خوځو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان خوځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان خوځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د خوځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالی ده، دا یوه دریسه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه د افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنې ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دې ته پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحا کې د شوې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. په واشنگتن کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو اجرایي پوسټ موجودیت به څه ګټې ولري؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د ښځو له فعالې نوېدې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده افغان مېرمنو لپاره، البته چې چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو وختونه زه د ایالات متحده امریکا نه دالرم چې بیا هغه چیرې نه یي چې فقط ځان ته یا خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو مېرمن وګمارسي چې د ټولو مېرمنو دفاع وسی کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو مېرمن وه او په امتیاز به نور واخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسی کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسی کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگتن کې دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي سره له دې چې طالبان هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډیر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو مملکو کې پورته شي. که وقت موږ ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي دوی. ای کاش عمل پی بندی و که کاش خزو تا وقت ورکی. نو دو دوی که خزو تا وقت ورکی پا اولا که دوی چه خزو کولای سختل وزیفو تلاشی، اما فعلا وی چه یا خزو دی پکور پاتیسی. نن خوشبختانه منگا هم یو اطلاع پیدا کلا چه که بلخ که لعوال سنفا تا دولا سنفا شاگردان کولای سی چه مکتب تا ګډونو کې یو مکتب تلارسي. نن مکتب ته تللی و ته کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه زه د معلمینو د اتحادې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړشي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان مېرمنو ته به یو لار او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مېرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله مېرمنې چې پاتې دي څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حداقل د کار، د تعلیم او دغه راز په سیاسي ډګر کې د ګډون.
موږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت و یا د کازی صاحب حکومت و ښځو ته یو ونډه ورکوله، موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړي دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنې په لوړه کچه نه. مثلا یعنې وزارت یا مهمیت نسو کولای اما لغین اخکات ورکوي سو موږ خپل حڅه وکړو کوشش وکړو خپل راګ به پورته کو خپل حق ما به دفاع وکړو ترڅو سو کولای نو یو موقفو ته هم خزو ته باید وند ورکړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د خزو فعال نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان خزو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړیدو پر ګټو غږیدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو په یو نوې اړخي خبرې کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدلې دي. د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم غړي پروند تورخم لارې پاکستان ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې سرګند نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د خزو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او کنه. طالبان وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي موقف هم نه دی اعلان کړی. تفصیل له اجمل ان اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم لار اسلام آباد ته ورغلی هرکلی ویلی. نو مولوی زیاته کړی چې د افغان جنود د فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استاذ لخوا هرکلی ویل شوی. فواد چودری په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او سملاسي دا روښانه شوی نه ده چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي. خو له افغانستان څخه د خزینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو مشهورو سیرو په ځانګړي توګه د خزو د هغه کډوالۍ و برخه ګڼل کېدای شي چې د تیری وی میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له دې هواده پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ. د نجونو د فوټبال دا ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پوخانی مشر کرام الدین کرام د جنسي زورونو د تورونو لقبل هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو. بلخوا د افغانستان د خزو د کرکټ پوخانی مشر توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو غوښتي چې کچيري طالبان افغان خزینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنکړي نړۍ دي د دې سزا د افغان نارینه وو د کرکټ ټیم ته ورکړي. توبا څنګه چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوې د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې نړیوال ټولنې وخت چې د افغانستان په کرکټ بندیز په افغانستان کې د نوي غوړیدل لوبه سخت زیان منه کړی. هغه ویلي دا خن نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي. د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې. کله چې تیرونه د اس بي اس تلویزیونی شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون دی یو غړی احمد الله وسیق هغه څرګندونې خبرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د خصو پر ورزش د احتمالي بندیزونو یادونه شوې وه. د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاشت کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبي د لغوه کولو خبرداري ورکړ. وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو د ورزش په اړه رسمي پالیسی نه ده پډاګه کړې.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د خزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلار په راتلونکو کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم یو شمیر لوبغاړي لا د مخ له افغانستان نه وتلې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تیر میاشت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د ایستلو لپاره کار کوي. د افغانستان څخه د ورزشکارانو، ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دې نه وځي او ډاډ ورکړي چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باور کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه ټیک یو میاشت شو چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړی د لهم د خلکو ځینې ستونزې له هغې ډېر اقتصادي ستونزې پر ځای دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړی او دای هیله مندې چې د ټول شمولې لپاره به راتلونکو کې اقدامات وشي. له ښاغلي کرزي سره زموږ همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دا مهال په کابل کې دای پر څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دادی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی اداره په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه نه کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادي تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاته ته د عالی تحصیلات رسول په د افغانستان د توانمندۍ باعث، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري ده چې مجاوانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو، جونی او هلکان په مساوي توګه پر دې کړه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقی او عزت.
طالبانو واکونی او ظاهرا دا سخکاری چې ټول هله لاري کمی پایله ته ونه رسیدل، ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګن شمیر مخالف خای، هغه خای وسله ونه لري، خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اتا سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوا ماشومان او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا خپله جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا برحلچا غیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
په خوانی ولسمشر حامد کرزای و چې آزادی رادیو سره یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یوې میاشتې په مناسبت خبرې کولې.
ستاسو لا پیغامونو
محمد همدرد لغمان ما راغه پیغام دا د دې له سمه سره کې د طالبانو د لوړ پوه چارواکو نن دا غوښتنه راځي د تورخم لاره خلاصه کې د افغان بیوازله ولف په مخ باندې ځکه چې دا د کابل یا لغمان یا کونړ یا ننګرهار نه د سیږي پاکستان ته په کندهار باندې او بیا هغه په کراچۍ په خور کې کار یا مریض په خور ته دی نو هم د مالی لحاظ هم فزیکی لحاظ او هم تکلیف ورته ډیر زیات رسیږي نو ما په ډیر درنخ باندې اسلامي امارت نه دا هیله ده چې په دې باندې جدا غور وکړي او د دې خلکو مشکلات ته فکر وکړي او حل کړي والسلام په احترام
د اګمن ورځ خبره کوم دلته په زین باندې سیمه کې د خواش مجاهدین و امنیت و مجاهدین نه سګر د ورځ ته تللي اشاره ته تللي دلته غلا د سړي دی غلا کی خلک د خپل بصیرت تاسو نه ما دا پیغام نشر کی و سلام
وزیر خبر کوم لکابل قیمتي د روډ سخت ګرانی د ملک د چارواکي ته ډیر هغه کو سورو د تاسو در رادیو دلاره نه دا غرانی باندې لګ توجه کی بس مخختنه دا د افغانستان د کابل خلک ډیر سره د عوام سیوا خاطر اروپا ته ولاړه د خو د خسره بشي د بازار سیستم ټول ګډ وډ دي خلک پریشان دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
نن د طالبانو د واکمنې دوه یو میاشت پوره شو خو تر اوسه اقتصادي ستونزې پر خپل ځای دي او طالبانو تر اوسه کومه ځانګړې اقتصادي پالیسی هم نه ده روښانه کړې. سالم محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبرۍ پلاوی لغړی ازرخ شافیزی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادي وضعیت لا په خنو په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو. همدا علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمی چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی. لکه چې دوی په خپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو. زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي. موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوی نه دي. موږ د لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده. اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازي د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی او کابل ته کابل کې کار درلودل. ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و. موږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. او مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دي، اماده کافي نه دی. دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي. دغه ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه. که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي دي.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دي. تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردان او بیل چې دا کولی شي چې مزکه خلابه کی یا برق تولید شي عمده صادرات کې دي چې د برق صادرات وي او په ان زمان کې بیل بیل معدن لرو نایاب عناصر کې په ونسان پیدا کیږي چې شتم ډیر شتمنی خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد یا کمکاری او بیکاری که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي باید خلکو لپاره دودی برابر کړي خلکو لپاره وسایي برابر کړي خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي بیکاری اوشته رسیدلې دي فقر اوشته رسیدلې دي خلک ډیر پریشان دي دوی باید معقول مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوی غړی ازرق شافیزی و چې له ازادي رادیو سره پر روانو او د غراس په اوس وخت کې پر اقتصادي ننګونو خبرې کولې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا مرکز موږ په ویپانه کې هم واوري وړاندې درته په خبرونه کې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شبو کې لرو خو اوس 4:30 بجې شوې لاند خبرونه له اسمت سروان اورو
د اروپای اتحادیې مشر اورسلا ډیرلین نن چهارشنبه وویل د دې اتحادیې ووبش خړې د افغانانو سره ولاړ دی او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ میلیون ډالر فوري مرستې غوښتنه وکړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپ ګراندی وای په افغانستان کې د سبات د ټینګښ لپاره نړیوال ټولنی او طالبانو ته پکار دی چې جوړ جاړی ته د رسیدو لارې چارې عمومي د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیس کې له افغانستان سره د مرستو لوجستیکی مرکز جوړوي د جرمنی د کورونو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزی ورکړي دي د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وای افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی د افغانستان مشهورې هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقۍ سره مخالفت ونه کړي د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ بندیز ونه لګوي او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په ورستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات پر چین د برید پلان نه لري
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي آدرس دی azadiradio.com پر ویبپاڼه سربیره کې چیرته انټرنیټ لري زموږه د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي د غراز مو پر ټوئیټر او یوټیوب هم موندلې شي د دې خبرونې ورستای راپور راخلو په افغانستان کې یو شمېر خزینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو دوی ته ویلي چې نور دې پر سنوي کې کار نه کوي د دوی په وینا د ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو وارې یې ژمنه کړې و دا ژورنالیستان وای طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو د ډوډۍ وروونکو یا نفقه ګټونکو مخنیولي او هغوی په کور کې نیولي په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ماهر وي
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته یو خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره کار کوي د نوم نه خبرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند
ډیره خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانې دي هغه خزې اونجونې چې به هر کار کوي زه یو له هغه ژورنالیستانو څخه يم چې په کور کې په بند کې من بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستانو لکلونو راهیسی سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلومات او چمتو کول وو. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمنجونې په رسنیو کې لکار کولو منع کړی دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوې نه ده. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوې و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرازه، نو ولایتو کې دا ستونزه شته ده.
حتی موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غجالي د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایي. وړاندې د غجالي ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې خزینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونې په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخې ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه حق د بند په وخت کې خوندې دی. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وی غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دا غي غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویلې دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلې دي آیا په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو لبه د مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته دیو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دې ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین دته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه ار انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهیږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روان شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتو، زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي، او
لکه دفاع به څه ډول وي مثال
لکه مخکې چې ویلې یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي خپل د خپل ځان کرامت نفي کړي د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي، هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شیونه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادی توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینا کار اخیسته.
ل چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړای به د چرم نه به جوړو چې هغه وسم منکر استه ده. بازي لوخي او چې غوبو په خاطر به استعمالې د هغه د چرم نه او د غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړي ورته هغه پکې اچول غوړې خوند به نه خراب او نور ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار لاو به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تا او د راحتي ساسم کو خو صاحب پکې.
نن امدا موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اړوونکو، چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوي او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلی دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې ده چې انسانان لدینا کار اخیسته. طبیعت سے د آدم علیہ السلام له حبوط او زمکه ترا کوزیدو نه روستو انسانانو ژوند الټیا پر لپسې زیاتیدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لملنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شانس انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګه د انساني تکثر او زیادت لوجنه غون انسانانو ګټه اخیستله تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله هغه حیوانات به دوی خوړل دغه پټوک به وچ کړل او بیا به آش ورته وي یا به هغه دوباغت کړل پاک به کړل او هغه نه بده هغه د بدبوئی ورکه سو او د څرمن به خپل اغه اصلي اغه وساته دین انسانانو مختلفه ګټه اخیستلې زای یا مشک د دې لپاره کاری ده چې او به غړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کی پکې وی ساتي همدار رقم بیا روستو شړومبی او نور شودی شړومبی یا نور وسیله د دې زای یا د هغه پټک نه جوړ مشک په واسطه سره کاری ده همدار رقم نور لوخه تنه کاری ده بیا ورو انسانانو د پخول لپاره څرمنې یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیله چې هغه کې اغوستل کیږي دائم څرمنه جوړولې په انسانانو ورو مختلفو غونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوستکو پټکو باندې ولیکاته قران عظیم شان د لومړی ځل لپاره د حیواناتو په پټوکو باندې لیکل سوای د اهو په سرمن باندې په نور سرمنونو باندې چې وڅېو په هغه باندې لیکل سوي دي بیا ورورو د دې د غټه ډیره زیاته سوله ل کتابت او نور استفادونه روستو انسانانو څخه صنعتي انقلاب منځ راغی او ماشينري ژوند شروع سو بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو چرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده تنه کې د ورورو مصنوعي چرمونه منځ راغی لې دې کارخانه او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي مواد سره تولید د چرم شروع سو او نننۍ ته ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25 سلنه چرم کاریږي د نن زمانہ کې هم دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې چې ګورو منګه 25 سلنه د انسانانو په ژوند کې چرمن پکاریږي
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې ل چرمنې څخه جوړ شوی شیاني کارولي وي لیکوال سید شینواری وایي چې ل بایک خنیولې بیا د سات تر باندې پورې ټول ل اصل چرم څخه جوړ دي نو ماوړای دغه وخت کې سهم راته کوي چې د کوچیانو په کې دی کې ل چرم څخه جوړ شو لوخو کې شدي او مستي خورلې وي
زه ډیر جالب شي سره مخامخ شوم زمنګ کلی تبران دي د کوچانو چې زمنګ پلار تر زامنو خېمي وي هغه تبکل کلم وګړو ما ډیر جالب شانه ته ولیدل یعنی ډیر ساده دنیا وا یو پس د دې کوچانو ټول ژوند روان کړو مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شدي ماست کرت داشان بیا بیرته دوی کې نستل پڅ شي باندې وړیو نه به جوړ لیمسیو لباسونه مور نه جوړول شپل دس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال پستلل مثلا پتاکه یو ته دوی هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړو جالب خبره دا و چې دوی د ژوند ډیر ابتدایي وو مثلا که دوی وو وختل چې شیدو په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزور ورته ول هغه به یو ټکه به راوخست دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شول او ماسته به نه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته به نه جوړ شول نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله دوی څرمن نه ځان ته بوتان جوړول شول د حیواناتو څرمنونه همدارز د څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ور واغستل د واړه سیرلی بیا په دغه مورن نړۍ کې ما خپل چرمی شان ډیر خوښیږي چې څرمنې نه جوړي ز خپل هغه بوتان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې زما جیب کې وایلټ چې د باکس کې جیبي ورته وي دام باید څرمنې وسی او ډیر ښه څرمنې نه جوړ دی زما د لاس سات کې کوم باندې ورته وي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسی ډیر رنگم لري زما څرمنې رنگ ډیر خوخیږي حتی ځکه کله پوشاک کوټ زما څو د نه کوټونه چې و څرمنې وو دا چې هغه ونده مې یې رنگ څرمنې وو سی خامخه یو خه کلاسیک شوق دی زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی
د ترخیلو اوسیدونکو همت وایي چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي
خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي. دا وایي چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوچنی هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړې شوی و.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتی کوم. کوم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بس قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړای بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده مثلا بازي لوخي و چې د اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه به نه خرابولې بعضی وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه وسم من کرسته دلته د غوا غوړی به ویلې کول او کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه په کې اچول مثلا د قطې یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړی او خوند به نه خرابو نور ډېر اسباب او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې غرونو کې به مزل وه مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به م کول نو واوره به ډېره وه پنډیو نه به م چرم تاو کړی و یو به ډېر د راحتي احساس م کوو نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده م دینه کوله بل صحیح وي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې وسم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري د چرم او بل مونږ کره وس هم سپرونه دي هغه د چوبازي سپرونه سابق به چوبازان او چوبازي کوله چرم نه جوړ شوی دي کابل کې سابق چې یو کوڅم و د چرم دوزانو په نوم باندې سره کې با تجربه پوستین دوزان او بر دوزان او چرم بده ورکه غوی باش ورکه وبې به تا د فرمایش په اساس باندې یو شای درته جوړول.
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي. د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې ورستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي. حال دا چې په بازار کې ډیر غتل دل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی.
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پوخه په نسبت اصل شی پیدا شي. مثلا که منګو ګورو پوخه بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکش داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس ګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ دا څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه مر کیفیت او ارزښت مو غومره خنی کبوټ او استعمال کو نو د یو څو خروسته یو وفته درې ورځې وروسته پک پکې بوی کوي. همدارنګ که جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو وفته وروسته هماغه جامپر پوستکی اچي چې اصل چرم نه. همداسې ډیر شیان دي مثلا مونږ تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یوه نیمه میش وروسته خپل کیفیت ته لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې.
درنو دوستانو دا وا د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او ښکلو چیزونو د پرمختګ او ودې پیله خدای پامانی درناخلو الله مو مال او ملګری شه.
نن مل دل دی اگیا نغمہ کلی پشاند سان